السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستاسو نږدې مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاستو ایم پایل په خبرونو کو نن د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ ده. دا ورځ له 1981 کال راهیسې نمانځل کیږي. د سولې د نړیوالې ورځې څرګند شعار د سولې د کلتور واده ده چې د تعلیم له لارې په ذهنونو کې د سولې په پالنې ټینګار دی. یو شمېر افغانان وایي که څه هم اوس په افغانستان کې نسبي امن دی خو د روان وضعیت له کبله اندېښمن دي. دوی زیاتوي سوله یوازې د سر د امن په معنا نه ده او باید د سولې د رښتینې تعریف له مخې ټولو انسانانو ته د هغوی د حقونو په پام کې نیولو سره د ژوند حق ورکړل شي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف وایي هیواد یې له افغانستان سره په ګډو زیربنایي پروژو کې تر 1.5 میلیارد ډالر زیاته پانګونه کوي. د ترکمنستان رسنیو پرون راپور ورکړ چې د هیواد د بهرنیو چارو وزیر دا پانګونه له افغانستان سره د سیاسي، اقتصادي او ترانسپورتي اړیکو د پیاوړتیا لپاره د ترکمنستان د پراخې ستراتیژۍ یوه برخه وبلله. مرادوف د طالبانو له استازي سره د دوه اړخیزو زیربناو پراختیا تر سرلیک لاندې په یو ګډه ناسته کې وویل. د دوی هدف له افغانستان سره د سوداګرۍ، ترانسپورتي او ترانزیتي اړیکو پیاوړتیا ده. د هند، پاکستان، نړیوال بانک او آسیایي پراختیایي بانک په ګډون د هیواد په سیمه ییزو شریکانو همغږ وکړ چې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، هند د ګازو په پایپ لاین ټاپی کې پانګونه وکړي. چې دا یوه لویه پروژه ده چې د سیمه ییزې انرژۍ د همکاریو د پیاوړتیا لپاره طرحه شوې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس راپور ورکوي چې پرون له پاکستان او ایران څخه تر 350 ډیری افغان کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنې شوې. د خبر له مخې 355 کورنۍ له دوو ګاونډیو هیوادونو یا شړل شوي او یا په خپله خوښه بیرته راستنې شوي دي. په دواړو هیوادونو کې افغان کډوال تر فشار لاندې دي. ایراني او پاکستاني چارواکو د میلیونونو افغان کډوالو د ایستلو ګواښ کړی دی. په پاکستان کې درې ماشومان ګزان وهلي دي. د پولیو مخنیوي پروګرام په یو بیان کې ویلي تازه پیښې په بلوچستان، خیبر پختونخوا او سند صوبو کې ثبت شوې دي. په خیبر پختونخوا کې سږ کال دا د پولیو لومړۍ پیښه ده. په پاکستان کې تیر 2023 کال د ګزان شپږ پیښې ثبت شوې وې چې ورڅخه یې څلور ماشومان د خیبر پختونخوا او دوه د سند اوسېدونکي وو. په پاکستان سربېره افغانستان کې هم د پولیو پیښې سږ کال ثبت شوې دي. افغانستان او پاکستان دوه هغه هیوادونه دي چې د پولیو وایرس پکې لا ژوندی دی. سږ کال بیا په جنګ ځپلې غزه کې هم د پولیو د یوې مثبتې پیښې راپور ورکړل شوی دی. ټاکل شوې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن په نړیوال جام کې د ګروپي پړاو وروستۍ سیالي له اوکراین سره وکړي. ازبکستان د دغو سیالیو کوربه دی. که افغان لوبډله دغه سیالي وګټي بل پړاو ته د رسېدو چانس یې تقریبا حتمي دی. دغه راز ټاکل شوې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا یکشنبې له جنوبي افریقا سره د درې ورځنیو لوبو په وروستۍ سیالي کې مخ شي. او د پاکستان امنیتي چارواکي وایي په خیبر پختونخوا کې د وسلوالو په بریدونو کې اته پاکستاني امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. ډان ورسپانې نن د امنیتي سرچینو په قول ویلي پاکستاني طالبانو او امنیتي ځواکونو د خیبر پختونخوا د جنوبي وزیرستان په لادا، د شمالي وزیرستان په سپین وام او بنو کې نښتي کړي دي. د جنوبي وزیرستان په لادا سیمه کې د وسلوالو یوې ډلې د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر پوستې برید کړی چې په نتیجه کې شپږ عسکر او 15 وسلوال حمله کوونکي وژل شوي دي. دوه نور په نورو بریدونو کې وژل شوي. خیبر پختونخوا او بلوچستان د پاکستان نارامه ایالتونه دي چې په یو کې تر ډیره ټي ټي پی او په بل کې بلوچ بلتون غوښتونکي فعالیت کوي. خبرونه موارد ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ده. ستر مطلب مو دا دی چې په پاکستان او ایران کې د دغه هیواد ملي سرودونو ته د طالب استازیو نه درېدو هلته د ایراني او پاکستاني چارواکو کلکې نیوکې پارولې دي. افغان پخواني ډیپلوماتان له هغې ډلې عمر داودزی په دې اړه څه وایي؟
بنابراین بلی ملی شرط دی او بلی هم پاسپورت دی. د دې درې واړو د هر یو چې د کوم ملک بیزه چې وشي د بل ملک په واسطه باندې مانا چې د هغه ملک ټول ملت ته په ټیټه سترګه کتلی دي.
د زده کړو د برخې د فعال احمد فهیم عظیمي د کورنۍ اندېښنې هم تاسو سره شریکوو. عظیمي له 1 میاشت رئیس د طالبانو په زندان کې دی. د فوټسال مینوالو ته هم رپورټ لرو. افغانستان به نن له اوکراین سره مخ شي او که یې وګټي تل په سلو کې د نړیوال جام حذفي دور ته لار پیدا کوي.
ګوله ته یې ماتې ورکړه او ارجنټاین لوبه وبایلله خو ډېر کم توپیر، یعنی چې په یو ګول سره که داسې لوبه په اوکراین سره وکړي زما نظر دا دی چې انشاءالله چې اوکراین نه هم دا لوبه ګټي او بل پړاو ته لاره پیدا کړي.
اسرائیلي ځواکونه د لبنان په پلازمېنه بیروت کې د هوایي برید په ترڅ کې د حزب الله ډلې غونډه په نښه کړې ده. او په پیښور کې د افغان هنرمندانو په اړه تاسو ته رپورټ لرو چې د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس پاکستان ته تښتېدلي.
زیر مازیګر په پیښور کې دی بیا مو مخامې
خپل وطن مونږ ته ډېر سره کړه ډېر عزت مونږ ته راکو خپل وطن کې ډېر خوشحاله وو بیتا تا سوچ مونږ اس کلم نه کول چې مونږ په خاور ته کډوال کیږو بهرات دوه بو سندرو جوړول ته برات دو
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
دوو ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران کې د هغه هیوادونو د ملي سرودونو د خپرېدو پر مهال د طالب چارواکو یا د طالب استازو د نه درېدو له کبله دغو هیوادونو چارواکو توندې نیوکې کړې دي. لومړی پیښه په پاکستان کې شوې او چېرته چې په پېښور کې د طالبانو قونسل د ملي سرود د خپرېدو پر مهال نه و پاڅېدلی. وروسته بیا په ایران کې دوه ورځې مخکې د ملي اسلامي یووالي په کانفرانس کې د طالبانو د حج او اوقاف وزارت مرستیال عزیز الرحمن منصور د ایران د سرود د غږېدو پر مهال له ځایه ونه درېد او تر پایه په خپلې څوکۍ ناست و. دغې پېښې ګڼ غبرګونونه وپارول او ایراني چارواکو دا پېښه وغندله. په دې اړه باندې به تاسو ته رپورټ د فیروزې عزیزي وړاندې شي.
یو شمېر افغان ډیپلوماټان د هیوادونو ملي سرود ته نه درېدل بی احترامي او د ډیپلوماتیک عرف خلاف بولي. وایي چې دا ډول اقدامات د دواړو هیوادونو په اړیکو منفي اغېزې درلودلی سي. په ایران کې د افغانستان د تېر جمهوري نظام پخواني سفیر محمد عمر داودزی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هر ملک د هویت د اساس په توګه درې ارزښت لري چې یو یې بیرغ دی بلې ملي سرود دی او بلې هم پاسپورټ دی. د دې درې واړو د هر یو چې کوم ملک بې عزتي وشي د بل ملک په واسطه باندې مانا چې د هغه ملک یا د هغه هیواد ټول ملت ته په ټیټه سترګه کتلي دي. بیا دا معمولا عمل بالمثل کېږي دی کې نو دا ډېر غلط کار شوی دی. د دې د جلوګیری دپاره ملکونه خپل تاریخ لري خپل اقدامات لري.
په چین کې د افغانستان پخوانی سفیر جاوید قایم بیا وایي د ډیپلوماټانو یا سیاسي پلاو دا ډول اقدامات آن د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترینګلی کولای سي.
دا ډېر اساسي اصول دي او څوک چې نه مراد کې د وی لحاظ په دا ډېر بدمرمي د بل لحاظ دا د ډیپلوماتیک عروف ماتول دي. او تر ټولو مهمه دا ده چې ډیپلوماټان یا سفیر په خپل حق نشي کولای د ډیپلوماتیک عروف مراد کې د دې تاثیر د هیواد پر ملي ګټو باندې ډېر زیات په ډیپلوماتیک عرف کې یو بل اړخ تام د شتا سي ودام احترام ډېر متقابل دي. د دې لحاظ د دې مراد کول ډېر زیات مهم دي. ستونزه دای چې کله مونږ د ډیپلوماتیک عرف واړو نور اصول د دینی مسایلو سره یا د دین د حق سره دا اصلا هیڅ تړاو نه سره لري.
د یادونې ته چې تر پاکستان وروسته ایران کې د هغه هیواد ملي سرود ته د طالبانو د حکومت یو چارواکي نه درېدو د دغه هیواد د بیلابیلو چارواکو خبرګونونه راپارولې دي. د طالبانو د حکومت د حج او اوقاف وزارت مرستیال عزیز الرحمن منصور تهران ته د اسلامي یووالي په نوم یو رسمي غونډه کې د سپتمبر په 19مه د ایران ملي سرود ته نه و درېدلی چې له پراخو خبرګونونو وروسته یو شمېر ایراني رسنیو له دې ډلې تقریبا د جمعې په ورځ له ایرانه د هغه د بخښنې ویډیو خپره کړې ده. سی فارسی او زینو ایرانی رسنیو بیا د ایران د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې دوی په دې اړه تهران کې د طالبانو سفیر ورهزار کړای دی. د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی د طالبانو د حکومت د دغه چارواکي د دې عمل په خبرګون کې د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي د شریعت د اصولو پر بنسټ د موسیقي د غږولو د منع کولو په پلمه د ډیپلوماتیکو اصولو سپکاوی هیڅ معنا یا مثال نه لري. کدا سوي په دغه اوریدلې هم شاملېږي. له دې وړاندې د سپتمبر 14مه په پېښور کې د طالبانو د حکومت قونسل په یو غونډه کې د پاکستان ملي سرود ته نه و درېدلی چې بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفیر احضار کړای و.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
نن د سپتمبر میاشتې 28مه د سولې نړیواله ورځ ده. له 1900 میلادي کال راهیسې دا ورځ نمانځل کیږي. د سولې د نړیوالې ورځې سګنه شعار د سولې د کلتور وده ده، هغه هم د تعلیم له لارې په ذهنونو کې د سولې پالنه ده. خو یو شمېر افغانان وایي که څه هم په افغانستان کې اوس نسبتا امن ده، خو د روان وضعیت له کبله اندېښمن دي. دوی وایي سوله یوازې د سر د امن په معنا نه ده، او باید د سولې د رښتینی تعریف له مخې ټولو انسانانو ته د هغوی د حقونو په پام کې نیولو سره د ژوند حق ورکړل شي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
جنگ د زهر بوی دے ہر ساد مرگ پیارا دا سوللک ناوی سوللک ناوی سوللک ناوی دڑم بیش پی موتر آدا سوللک ناوی دڑم بیش پی موتر آدا جنگ د زہر بوی دے ہر ساد مرگ پیارا دا.
یار محمد پردیس چې اوس له افغانستانه د باندې په فرانسه کې د کډوالۍ شپې سبا کوي، وایي کلونه کېږي چې سوله په خپلو شیرونو او زمزمو کې ستایي، خو لای هم په افغانستان کې د واقعي سولې چې ټولې تر چتر لاندې یو ځای او ښه ژوند وکړي د ټینګښت ارمان نه دی پوره شوی. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
دشدګر په نام پیژنې امن مت زوی نم دے دلور نم سندرا دا سوللک ناوے سوللک ناوے سوللک ناوے دڑم بیش پہ موترا دا
کله بیا دا شیر سندر شي یا زمزمه شي نو د هغې یو په سوچنده کېږي. نو ځکه خو موږ په خپلو ډېرو شعرونو کې د سولې بحث کړی دی او سولې ته مو خلک رابللي دي، خو بدبخته چې یوه باثباته سوله رانغله او په همدې تکل موږ دا د مهاجرت یا د کډوالۍ ژوند غوره کړ او بالاخره اوس د کډوالۍ ژوند کوو.
یو شمېر افغانان وایي که څه هم اوس په افغانستان کې نسبي امن دی، خو د روان وضعیت له کبله اندېښمن دي. دوی زیاتوي سوله یوازې د سر امن په معنا نه ده، او باید د سولې د رښتینی تعریف له مخې ټولو انسانانو ته د هغوی د حقونو په پام کې نیولو سره د ژوند حق ورکړل شي. د کابل ښار اوسیدونکی محمد عابد وایي
سمه ده چې هغه اوږده جګړه پای ته رسېدلې، خو اوس لا هم امنیتي پېښې شته دي. لا اوس هم ملکي خلک د انفجارونو او حملاتو ښکار دي. نو زما په نظر سوله هغه وخت افغانستان کې تمین کېدلی شي چې خلک آرامه وي، خوسا وي، اقتصادي مشکلات نه وي.
د لغمان ولایت یې اوسیدونکی چې نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي هم ورته نظر لري.
واقعا په دې کې خوشک نشته چې په هیواد کې انفجار، انتحار، وژنې، چاودنې، جګړه نشته. سوله راغلی، خو واقعي او باعزته سوله هغه ده چې د خلکو ذهنونه، فکرونه او اذهان آرامه وي، د خلکو حقوق ورکړ شي، خلکو ته د کار زمینه مساعد شي. نو خلک ژوند غواړي، خلک خپل حقوق غواړي، خلک ازادي غواړي، کنه امن خو قبرستان کې مشته.
په افغانستان کې څو لسیزو جګړو ډیری افغانان زیانمن کړل، په میلیونونو کسان پکې ووژل شول او په میلیونونو نور په ژوندونې زیانمن شول. نور هغه نوري چې د تیر جمهوري نظام یو پوځي و د ماین په چاودنه کې خبرګې پښې او یو لاس پرې شوی دی، خو نوموړی هم په دې فکر دی چې سوله یوازې د جګړې ختمیدل نه دي.
سوله ایز حالات کې خلک په آرامۍ، عدالت او همکارۍ سره ژوند کوي. دا حالت هغه وخت رامنځته کېږي کله چې ټولنې یا هیوادونه یو د بل حقوق او ارزښتونه ومني، اختلافات په خبرو اترو او سوله ایزو لارو هوار کړي، او د زور او تاوتریخوالي پر ځای د سولې، عدالت او پوهاوي لار وکاروي.
د کندوز پوهنتون یوه محصله چې اوس له زده کړو بې برخې ده وایي په افغانستان کې به جګړه درېدلې وي، خو له دې د ښه ژوند هغه ټولې هیلې وترول شوې چې په خوا یې لرلې.
هغه وخت ډېر ښه وخت و، د ژوند خوندورې شېبې همدغه وي، ځکه موږ ازادي لرله. زما په شمول نورو ټولو جنکو په وطن کې ازادي لرله او خپل راتلونکی ورته روښانه ښکارېده.
درې کاله وشول چې طالبانو له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو راګرځولي دي. نن د سپتمبر میاشتې 28مه نېټه د سولې نړیواله ورځ ده. په 1991 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د یوې اعلامیې په خپرولو سره د سپتمبر 28مه د سولې د نړیوالې ورځې په نامه ونوموله. لدې کارې مو خدا وا چې پنړی کې د ټولنیز سولې ټینګښت او غختلتیا ته کار وشي او دغه ځانګړي ورځې له لارې د نړیوالو پام د سولې ارزښت ته راوړول شي. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار په افغانستان کې د سرتاسري سولې او امنیت د ټینګښت داوي کړي، خو دا مخالګو سربیره وخت ناوخت ملګرو ملتونو او بیلابیلو هیوادونو په افغانستان کې د موجوده وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. تیر کال د ملګرو ملتونو سرمنشي د دغې ورځې په مناسبت په خپور شوي پیغام کې د داسې ورځې هیله ښودلې وه چې په خبره یې په ټوله نړۍ کې تاوتریخوالی پای ته ورسیږي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته
د زده کړو د برخې فعال احمد فهیم عظیمی کورنۍ د هغه د روحي او جسمي روغتیايي وضعیت په اړه د اندېښنې په خولو سره د نوموړي د خوشی کېدو غوښتنه کوي. د بخښنې نړیوال سازمان هم پر طالبانو غږ کړی چې احمد فهیم عظیمی چې په ټکوې رواني وضعیت یې مخ په خرابېدو دی ژر تر ژره پرته له شرطه خوشی کړي. د بشري حقونو فعالان وایي احمد فهیم عظیمی په غیر قانوني ډول له 11 میاشت راهیسې د طالبانو په زندان کې دی چې د اندېښنې وړ خبره ده. جزئیات د سنا کاکړ په ریپورت کې.
د زده کړو برخې فعال احمد فهیم عظیمی کورنۍ چې د څه باندې 11 میاشتې راهیسې د طالبانو په زندان کې دی د هغه د خوشی کېدو غوښتنه کړې. د نوموړي ورور احمد فواد عظیمی ازادي راډیو سره په خبرو کې د فهیم روحي او جسمي روغتیا وضعیت ناسم بللی دی. ښاغلی عظیمی زیاته کړه
وضعیت صحت او
روحي او روغتیایي وضعیت یې خراب او مخشوشه دي. سره له دې چې هیڅ ګناه نه لري په سختۍ سره د زندان شپې او ورځې تیروي. موږ ته هغه د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتونکو
رهایی هر چه زودتر شستیم.
په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل هم د احمد فهیم عظیمی د ژر تر ژره او پرته له کوم قید او شرطه خوشی کېدو غوښتنه کړې ویلي د هغه رواني وضعیت مخ په خرابېدو دی. یاد سازمان د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې احمد فهیم عظیمی د هغه جرم له امله چې نه دی کړی له 11 میاشتو راهیسې په بند کې دی. یاد سازمان زیاته کړې وروسته له هغه چې عظیمی د 2024 کال د اپریل په لومړۍ نیټه د محکمې پریکړه رد کړه د هغه قضیه د نورو څېړنو لپاره د کابل د عامه امنیت محکمې ته راجی شوه او له هغه وخت راهیسې د هغه د قضیې په اړه تحقیقات په غیر عادلانه توګه ځنډول شوي او په اړه یې هیڅ قضاوت نه دی شوی. مخکې د دغه سازمان په ګډون بېلابېلو نړیوالو سازمانونو د طالبانو له حکومته غوښتي وو چې نوموړی خوشی کړي. په ورته وخت کې د رواداري په نوم د بشري حقونو سازمان او د افغانستان په تېر جمهوري نظام کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر هم د احمد فهیم عظیمی د بندي پاتې کېدو دوام ته د اندېښنې په څرګندولو سره ازادي راډیو ته وویل
لیولس میاشتو څخه زیاته موده کېږي چې ښاغلی عظیمی چې په غیر قانوني ډول نیول سوی په بند کې دی. کورنۍ نه پوهېږي چې کله به خوشی شي چې دا یوه غیر شفافه او ناعادلانه پروسه ده.
موږ د احمد فهیم عظیمی او د هغه د خوشی کېدو د غوښتنو په اړه د طالبان حکومت ویان زبیع الله مجاهد هم وپوښو، هغه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه.
د ازادي راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلور ساعته.
اسرائیلی ځواکونو د لبنان په پلازمینه بیروت کې د هوایی بریت په ترڅ کې د حزب الله ډلې غونډه په نخښه کړې. د دې بریت په ترڅ کې د یو شمېر ملکانو د وژلو خبره هم ورکړل شوې ده. حزب الله ډلې د اسرائیل په مخنی سره د حزب الله ډلې د اسرائیل جنوبي سیمې اسرائیل او ورسلهغه پرون دغه بمباری وکړه چې حزب الله ډلې د اسرائیل جنوبي سیمه په توغندوی وښته. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د لبنان روغتیا وزیر فراس العبیت نن وویل چې د پلازمینه بیروت په لمنو کې د اسرائیلي ځواکونو د پرونی بریټ له عمله د وژل شویو شمیر یو دېرش تنو ته رسیدلی چې په دوی کې و میرمن او درې ماشومان هم شامل دي. په وژل شویو کې د حزب الله یو قومندان ابراهیم عقیل هم دی چې د رضوان په نوم د ځواکونو مشر و. همدارس د ویجاړې شوې ودانۍ په تلخونی کې د حزب الله وسلوالو غونډه وه چې هلته یې شاوخوا لس غړي وژل شوي دي. العبیت زیاته کړه چې په وژل شویو کې د سوریا اتباع هم شته. پرون ناوخته د اسرائیل پوځ وویل چې د قومندان عقیل په ګډون د حزب الله یولس غړي وژل شوي دي. حزب الله تیر شپه وویل چې د دوی 15 خړې د اسرایلی څوکونو د بریټ لامل وشل شوې دي. خو د دې کسانو د وشلو د ځای پاړه څنګه دی ویلي؟ اسرائیلی ځواکونو د جمعې په ماسپښین د بیروت په جنوبی برخه کې دا هوایی حمله په داسې وخت کې وکړه چې خلک له کاره کورونو ته ستنېدل او زده کوونکي له ښوونځیو رخصت شوي وو. نن سهار د حزب الله د رسنیو دفتر خبریالان بمباد شویو سیمو ته وروستل. د لبنان د روغتیا وزیر العبیت وویل چې د ژغورنې عملیات روان دي چې شاید د تلفاتو شمېر زیات شي. لبنانی ځواکونه د سیمې ته هم خلک نه پلیشتي او په سیمه کې د لبنان د سری میاشتې کارکوونکي هم شته چې له انبارونو راایستل شوي جسدونه انتقال کړي. دا حمله پرون څو ساعته وروسته تر دې وشوه چې حزب الله ډلې د اسرایل پر شمال د توغندیو داسې پراخ بریدونه وکړل چې په نږدې یوه کال کې ساری نه و. حزب الله په کاتوشیا توغندیو پر اسرایل څو ورځې وروسته تر دې حمله وکړه چې په لبنان کې په پیچرونو او مخابرو کې چاودنې وشوې چې له امله یې لږ تر لږه 30 تنه ووژل شول او نږدې 2900 تنه نور ټپیان شول. حزب الله وایي چې دا چاودنې اسرایل کړې دي. اسرایل تر اوسه د دې چاودنو مسؤلیت نه دی منلی.
نن د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د نړیوال جام په سیالیو کې له اوکراین سره مخ کیږي. که افغانستان دغه لوبه له اوکراین وګټي نو سل په سلو کې به د نړیوال جام حذفي د ورته لار پیدا کوي، ځکه چې وارد مخه په خپل ټیم کې دویم ځای لري. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویاند مصطفی شمی ازادي روډ ته ویلي دغه سیالي به د افغانستان په وخت مخام په ونی مو بجو د ازبکستان په اندیجان ښار کې وشي. جزئیات له سنا کاکړ اورو.
ټاکل شوې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د 2024 کال د فوټسال نړیوال جام سیالیو په لړ کې د شنبه په ورځ نا وخته د اوکراین لوبډلې سره د لوبې ډګر ته وځي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسولین وایي دغه لوبه د ازبکستان په اندیجان ورزشي جمنازیم کې د افغانستان پر وخت ماښام په 9:30 بجو پیلېږي. دغه فدراسیون ویاند او نشراتي مسؤول مصطفی هاشمی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
له دوو لوبو وروسته چې موږ د انګولا او ارجنټاین په وړاندې ترسره کړې او د قناعت وړ پایلې مو ترلاسه کړې، نن شپه به موږ د اوکراین له ټیم سره مخامخ شو او زه هیله لرم چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله وکولای شي د اوکراین په وړاندې لوبه کې د ښې لوبې او په زړه پورې نندارې سره د منلو وړ پایله ترلاسه کړي او د 2024 کال د نړیوال جام سیالیو د حذفي یا بل پړاو ته ورسیږو.
د افغانستان د فوټسال لوبډلې په لومړۍ لوبه کې له انګولا لوبډلې څخه لوبه شپږ پر څلور وګټله، خو په دویمه لوبه کې له ارجنټاین فوټسال لوبډلې څخه یو پر دوه ماتې وخوړه. د فوټسال برخې یو شمېر کارپوهانو د 2024 کال په نړیوال جام کې د افغانستان لوبډلې لوبې عالي وبللې او د اوکراین لوبډلې پر وړاندې د افغان لوبغاړو بریا او راتلونکي پړاو ته یې د تلو په اړه خوشبینه دي. په اتریش کې د فوټسال یو لوبغاړي طارق مجیدی ازادي راډیو ته وویل
بازی افغانستان در برابر
د افغانستان تیرو دوو لوبو ته په کتو سره ویلی شم چې بل پړاو ته د افغانستان د ورتک چانس د اوکراین په پرتله ډېر دی، ځکه موږ د ارجنټاین پر وړاندې د افغانستان لوبه ولیدله چې یو زړور منسجم او متمرکز افغانستان په میدان کې حضور درلود او د یو مساوي په درلودلو سره هم افغانستان کولی شي بل پړاو ته لاره پیدا کړي.
په کابل کې د شیوا فوټبال لوبډلې پخوانی ګول ساتونکی زمری کلیوال هم ورته نظر لري.
د غتیری مسابقو ته په کتو سره د افغانستان ټیم په نړیوال جام کې دا اول ځل دی چې دوی اشتراک کوي، ولې بیا هم ډېر ښې لوبې کړې دي. د دوه لوبو په کتلو سره چې انګولا ته یې ماتې ورکړه او ارجنټاین لوبه وبایلله، خو په ډېر کم توپیر، یعنی چې په یو ګول سره. که داسې لوبه په اوکراین سره وکړي، زما نظر دا دی چې انشاءالله چې د اوکراین نه هم دا لوبه ګټي او بل پړاو ته لاره پیدا کوي.
د فوټسال یو شمېر مینهوال هم په نړیوال جام کې د افغانستان لوبډلې له لوبو خوښ دي او د اوکراین پر وړاندې بریا ته هیله مند دي. یو له دوی څخه د کابل اوسیدونکي متین نوابي ازادي راډیو ته وویل
انشاءالله چې موږ د میدان ګټون کیو او اوکراین ته ماتې ورکوو. خلو بغاړي لرو چې ډیره لوړه روحیه لري، لکه څنګه چې د ارجنټاین پر وړاندې مو لوبه ولیدله، زموږ ټیم ډیره ښه لوبه وکړه چې د ټولو د منلو وړ وه او ارجنټاین ته د باور وړ نه وه.
د خوست ولایت اوسیدونکی او د فوټسال یو بل مینهوال احمد الله لیوال په دې باور دی چې دا لوبه به د افغان فوټسال لوبډلې په بریا پای ته ورسیږي.
مونږ باور لرو چې دا لوبه به افغان لوبغاړي ګټي، دا بریا به د افغانستان په ګټه پای ته رسیږي، او له ټولو افغانانو څخه هیله ده چې د دوی لپاره یو خاص دعا وکړي.
د فوتسال نړیوال جام لوبې د سپتمبر په 24مه د ازبکستان د دریو ښارونو په کوربهتوب د 24 غوره لوبډلو په ګډون پیل شوې او د مې تر 15مې به دوام وکړي. د افغانستان د فوتسال لوبډله په غوی میاشت کې د آسیا د فوتسال د ملتونو په کپ کې بحرین، عراق او قرغزستان ته په ماتې ورکولو سره د فوتسال نړیوال جام ته لاره پیدا کړه.
په کندهار کې د څپلیو جوړولو صنعت د پرمختګ په حال کې دی. اوس شپږ فابریکې فعال دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د کندهار په صنعتي پارک کې د چپلکو یا چپلکو جوړولو دغه لویه فابریکه دوه کاله وړاندې جوړه شوې ده.
هر شی خپل دی چې کاروبار وړه چې اول د کاروبار په خاطر کې ډېر تجارت باندې کسانې راوځي چې کسان وځي چې د ورځې د چمپلانو د اچار باندې
که څه هم چپلکی یا چپلکی ټولې دلته جوړیږي، خو خام مواد بیا له نورو هیوادونو راوړل کیږي. د فابریکې مسلمین وایي دوی هر ورځ لزر جوړې چپلکی تولیدوي او د کندهار ترڅنګ نور ولایتونو ته هم استوي. د یوې فابریکې مسؤل اسدالله وایي د بهرنیو چپلکو واردات په بازار تاثیر لري، نو د دې لپاره چې کورني تولیدات وده وکړي د طالبانو حکومت باید پر بهرنیو تولیداتو ګمرکي تعرفې لوړې کړي.
د خارج څخه کوم چمپل راځي، خام مواد او چمپل په یوه وزن مسئولیت دی. باید خام مواد ارزان سي، فری محصول سي، او چمپل چې دي تر پای لوړ سي. عمومي مشکل په ترقيه دي. ترقيه چې د چمپل لا ډیره کښته ده. اوس د ایران او د پاکستان او د بل ملک څخه چمپلان راځي، هغه ډیر ارزان تمامېږي. دا غو سره موږ رقابت نس کولای. موږ د هغه ټول شان په داخل کې په خپل شان یې موږ ټول یاد چې نشان او یاد پاکستان نشان او یاد ایران نشان او د دې خپل ټول جوړ شې دي ارزان تمامول. کوم شي چې موږ په لاس تمامولای سو چې د لیه په لاس تمامو د دې د راځي د لیه په اتو کې وجه د دې ټول شی چې دی وریا په داخل کې خپل موجود دی، خپل ارشه کاریګری موجود دی، زور د انجینران د خارج دی.
په دغه فابریکه کې اوس مهال نوی کسان کار کوي چې په پیل کې د بهرنیو ماهرانو لخوا روزل شوی وو. مسعود احمد او سلیمان چې د فابریکې کارګران دی وایي اوس دوی په خپل کار کې مسلکي سوي دي او هر ډول چپلکی جوړولای سي. دوی غوښتنه کوي چې نوري فابریکې دی فعال سي ترڅو د کاري فرصتونو په زیاتولو سره د بیکاری ستونزه حل سي.
ټول شاګردان سره ناست دي، نو چې دلته سره جوړ سي بیا چې سپاک ماشین ته خېږي، هغه داسې بیا چې داسې ماشین ته هلته بیا په ډایي کې سره یو ځای کېږي، د ډایي سره بیا مواد لویږي، بیا مواد ډایي بیا خپل وخت لري چې مې پراسه بیا د چمپل جوړېږي، دا بیا موږ بازار ته بازار ته وځي.
تو تقریبا موږ نوی خاصه کاریګر یو او لږ زره جوړې تقریبا د شپې ورځې موږ چمپلان ته جوړو. چمپل د لیمر په کارخانه کې جوړو، مواد راځي د بیا د کندهار او شاته و نور ولایتو ته موږ راستو. د موږ خپل افغانستان تولید دی، ششې دی، ارزان شې دی.
د کندهار ریپورت به وروسته بیا درته مکمل خپور کړو، خو اوس به د یوې پیشو په اړه ریپورټ ولرو. یوه خړه پیشو چې د امریکا په متحده ایالاتو کې تر 1200 کیلومتره ډیره لار وهلې، له څو اونۍ وروسته څرنګه پیدا شوه؟ جزئیات په دغه ریپورت کې.
د راین بیو په نوم پیشو د میلې پر مهال له یلو سټون میلی پارک څخه ترې تم شوه. کیسه داسې وه چې سوزان انګویانو د جون په څلورمه له خپلو پیشوګانو سره ځنګله ته تللې وه. هلته راین بیو د ونو خواته تیره شوه، بیا راستنه نه شوه. انګویانو له خپل میړه بنی سره په دې پیشو پسې څلور ورځې په ځنګله کې وګرځېده، خو پیدا نه شوه. تیره میاشت انګویانو دوی ته د مایکروچپ شرکت خبر ورکړ چې پیشو یې د کالیفورنیا په روزویل کې د څارویو د څار د ساتنې په یوه مرکز کې ده. دا سیمه 1200 کیلومتره له هغې سیمې لرې ده چې له دوی څخه پیشو ورکه شوې وه. دا پیشو داسې پیدا شوه چې په روزویل کې د یوې میرمن سترګې پر دې پیشو لګېدلې وې چې په کوڅو کې ګرځېده، خو ګیرولی یې نه شوی. دې میرمنې هغې ته خواړه ورکول، اوبه یې ورته ایښودې. اخیرې د اګست په درېیمه ونیوله او د څارویو د څار مرکز ته یې یووړه. په سبا یې انګویانو خبره شوه. دا روسویلې ته په موټر کې ورغله، خپل پښو یې واخیسته. د هغې شپږ پاونډه وزن کم شوی و. سوزان انګویانو اسوسییټډ پرس اژانسته وویل
اس ما به خزره تلویدلې چې دا سفر دی په خپل کړی خپړی سولیدلې دی. څلویښت فیصده وزن کم شوی. د نه خوړو له امله یې د بدن پروتین ډیر کم شوی. څوک ورسره نه و چې غمې وخوري.
انګویانو زیاته کړه چې اوس یې خپلو پیشوګانو ته د مایکروچپ تر څنګ جی پی ایس هم ورپغاړه کړي دي چې بیا داسې چمو نشي.